آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاری. یو ځل بیا مو زه محبوب شاه محبوب د رادیوی مجلې د نننې غنی اوریدو تر بولم. په نننې غنه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ د نړۍ ستر آدیان کتاب ته کتنه کړې.
اسلام چې کومه ازادي بشریت ته وړاندې کړې ده، د بشر په لاس جوړ شویو نورو نظامونو کې نه لیدل کیږي.
په هنر جاج کې لا په هنوال ډاکټر لال پاچا ازمون سره د شریعت او هنریت جاج خلو.
آهنگ هم په نثر کې هم په نظم کې، او آهنگ د لفظونو ترمنځ په ودون کې دا ډیر مهم رول لوبوي.
فنکار برخه کې لا ځوان شاعر او لیکوال سراج ګلاب سره د هغه په لیکوالۍ غږیږو.
کله چې ته په شاعرۍ کې سنایو بدایي جوړې او ریاضت کې او په حساب باندې زیات اصرار کې ټینګار سره شعر لیکې، نو په هغه شعر کې به تخنیکي جوړښت خوي.
په زرپاڼه کې به لنډ کیسه نیمګړی رپورټ واوري.
هیواد په وارخطا یې له دفتره راووت. څنګه کار یار رازنن چې هر څنګه وي بس پوره کوم.
ادب جام کې به د پښتو ژبې د لرغونی دورې شاعر تیمن د ژوند له احوال خبر شي.
هندي روخانه په اسلام کینا لزان خو خیر الانان کینا.
او په ورخمین خیال کې به د روان زمان نامعلوم گرداب ته لیکل شوی نظم واورو. لچانو پختم چې څه روان دي، لچانو پختم چې څه بکیږي، لچانو پختم حالات څنګه دي، لچانو پختم چې څنګه یما، لچانو پختم چې ولې ژاړم، لچانو پختم چې ولې چوپ یم. په پیل کې له مریم توخی څخه د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
په زابل کې د بادام ګل دودیزه کلنۍ مشاعره وشوه. د بادام ګل دودیزه کلنۍ مشاعره د نورو کلنو سره په توپیر کې دا ځل د شپې لخوا د شیخ مټی بابا په لوبغاړي کې جوړه شوې وه چې د شپې تر ناوخته پورې یې دوام وکړ. په دغه مشاعره کې د زابل ولایت د ولایتي ادارې او فرهنګیانو سربیره د قندهار، لوګر، لغمان، ننګرهار، غزنی، میدان وردګ، کابل، هلمند، روزګان، کونړ او د کوزي پښتونخوا څخه راغلو ادیبانو، شاعرانو، فرهنګ پالو، د ادب مینوالو او ځوانانو برخه درلودله. د زابل والی خیال محمد حسینی غونډې ته په خپله پیلیزه وینا کې ورته مشاعرې د سولې، امن او یووالي په راوستو کې خورا ګټورې وبللې. هغه زیاته کړه چې زابل د فرهنګیانو ټاټوبی دی او په خپله غې کې یې ګڼ شمېر علمي فرهنګي شخصیتونه زیږولي دي چې نن یې د هغوی له خوږو شعرونو او نثرونو سره د ټولنې د پرمختګ پیغامونه ویل کېږي. په مشاعره کې د سیمه ایزو سندرغاړو د موسیقۍ او ټنګ ټکور پروګرام هم چمتو شوی و چې تر ناوخته پورې یې مینهوالو ننداره وکړه. د یادونې وړ ده چې د پسرلي له پیلېدو سره سم د هیواد په زیاتره برخو کې په بیلابیلو نومونو دودیزې مشاعرې جوړیږي چې د بیلابیلو ولایتونو او کوزي پښتونخوا سلګونه کسان پکې ګډون کوي. اطلاعات او فرهنګ وزارت ته څلور هنري آثار ورکړ شول. د هیواد مشهور هنرمند استاد غوث الدین نارام په هغې کتنه کې چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت له سرپرست د فرهنګي چارو لومین پوهان محمد رسول باوري سره یې لرله، خپل څلور هنري آثار چې واښه پکې کارول شوي دي د اطلاعات او فرهنګ وزارت ته ورکړل. پوهان محمد رسول باوري له نارام څخه د مننې څرګندولو په ترڅ کې د هغه زحمتونه د قدر وړ وبلل او زیاته کړه چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د هیواد د هنرمندانو د هنري فعالیتونو ملاتړ او درناوی کوي. استاد غوث الدین نارام چې له 55 کلونو را په دې خوا په دې هنري برخه کې په خدمت پخته، د وښو څخه یې ګڼې هنري تابلوګانې جوړې کړې دي. هر کله یو شمېر خوانځي سره د کتابونو او کتابچو مرسته وشوه. د ځوانو متفکرینو کړي د بیرته خوانځي ته راستانه شي د کمپاین په ترڅ کې د نګرهار په یو شمېر لرو ولسوالیو کې د بې سرپناه خوانځي سره د خیمو د کیسو د کتابونو او کتابچو مرسته وکړه. د دغه کړي مشر سلیمان خپلواک وایي چې مرسته شوی توکي اړ خوانځي ته ورکړل. دی وایي چې په نږدې راتلونکي کې به د همدغه کمپاین په دوام یو لوی کمپاین پیل کړي.
په دې وروسیو کې پښتو ژبه د ګڼو څېړنیزو او پنځیزو اثارو د چاپ ژبه ګرځېدلې. هر میاشت په لسګونه هنري او څېړنیز اثار چاپیږي. د ډاکټر زلمی زابلی د نړۍ ستر آدیان په نوم یو څېړنیز اثر تازه له چاپ راوتلی. زموږ همکار سید زیارمل هاشمی د نړۍ ستر آدیان کتاب ته کتنه کړې.
د نړۍ ستر ادیان هغه کتاب دی چې ښاغلی ډاکټر زلمی زابلی لیکلی. دغه کتاب په کال 1398 هجری لمریز کې کابل کې چاپ شوی دی. لیکوال د دغه کتاب بیلابیل مطلبونه په 1400 پرکیو کې ځای پر ځای کړي. د نړۍ ستر ادیانو په کتاب کې یو عنوان په اسلام دین کې د آزادۍ په اړه دی. دلته راغلی دی: اسلام چې کومه ازادي بشریت ته وړاندې کړې ده، د بشر په لاس جوړ شویو نورو نظامونو کې نه لیدل کیږي. انسان هغه وخت آزاد بلل کیږي چې یوازې د الله جل جلاله د بندګۍ قید ورسره وي، نور د ټولو معانیو نه آزاد وي. لا اکراه فی الدین، په اسلام کې جبر نشته. د اسلام قبلول آزاد دی. هغه هیوادونه چې د مسلمانانو لخوا فتح کیدل، ټولو خلکو ته اجازه وه چې په خپله خوښه اسلام منی که نه منی. دا خپله د اسلام د سپیڅلي دین د آزادۍ ارزښت ته احترام دی چې د انسان مقام ته لري. د کتاب په بل څپرکي کې بیا د هندویزم او په هندوستان کې د مذهب سیر او دوران په اړه رڼا اچول شوې ده. دلته راغلی: د خدایانو د نوم په اوریدلو سره کیدای شي دا فکر پیدا شي چې هندوان بت پرستان دي او د واحد خدای د شتون څخه بې برخه دي. هندوان په ظاهر کې د بت عبادت کوي، خو حقیقت دا دی چې پوه او حکیم هندوان د واحد خدای عبادت کوي او معتقد دي چې مطلق ذات الهی واحد دی. خو مسکین بیوزله او بې سواده قشری هغه مادي لور ته پام کړی او عمیقا د خپل عبادت په مفهوم خبر نه دي. د جاپانیانو مذهب کوم دی؟ د نړۍ سره دیانو په نوم کتاب کې راغلی چې شینتو یا د وطن پرستۍ مذهب د جاپان بومی مذهب دی. لیکوال د یاد مذهب په اړه داسې معلومات ورکړي: د شینتو مذهب هغه وفاداری او مینې ته ویل کیږي چې جاپانیان د خاندانی ځایونو او د ژوند ملي روش، یعنی د ټولو جاپانیانو لپاره د وطن مینه لري. دغه مینه دومره تلوسه لري چې حتی که امپراتور وغواړي، هر جاپانی وګړی ځان تر وطنه قربانوي. په جاپان کې د متعددو خدایانو او الهو شمیر تر حساب ډیر دی. له همدې کبله جاپانیان خپل وطن د خدایانو وطن بولي او شمیر یې له 80 تر 800 پورې رسیږي، چې په هره ډله کې زرګونه خدایان شامل دي او ټولو خدایانو په راس کې د لمر الهه ځای لري او مشهور معبد یې د ایزی په ښار کې موقعیت لري. د نړۍ ستر ادیانو د کتاب لیکوال ښاغلی ډاکټر زلمی زابلی په 1959 هجری لمریز کال کې د حربي ښوونځي نه فارغ شوی او وروسته بیا د کابل پوهنتون د طب پوهنځي لوستلو ته هم بریالی شو. نوموړی د سیاسي علومو او حقوقو پوهنځي لیسانس هم لري او کابل پوهنتون کې د اداري او پالیسي رشتې کې د ماسترۍ سند هم لاسته راوړی. ښاغلی زابلی د افغانستان په مشرانو جرګې کې د زابل سناتور په حیث د 11 کلونو را په دیخوا دنده ترسره کوي.
شعر او نظم څه توپیر لري؟ آیا هر نظم شعر ګڼلی شو؟ او د شعریت اساسي توکي څه دي؟ دا پوښتنې مو په نننی هنر جاج کې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي له استاد پوهنوال ډاکټر لال پاچا زمونځخه کړي. د هنر جاج دا برخه مو د شعریت او موزونیت په اړه بحث ځانګړی کړی ده.
هنر جاج
ډاکټر صاحب، تاسو خود خپل پی ایچ ڈی ڈیزرٹیشن هم په نظم پوهنه کې لیکلی، پښتو نظم پوهنه کې. معمولا د ځوانانو ترمنځ هغه جنجال بر انگیز موضوع په ادبیاتو کې، خاص کر د شاعرانو په ډله کې، هغه د شعر او د نظم ده. زموږ اکثره ځوان کول د شعر او د نظم ترمنځ په توپیر نه پوهیږي چې یاره موږ شعر کوم ژانر ته وایو او نظم کوم ژانر ته وایو. په دغه برخه کې که تاسو معلومات راکړئ.
مونږ تاسو خود پولی او د پټي په حساب باندې بحث نه کوو. زموږ استاد بحث باید تیوریکی وي، علمی وي، او دا باید منطق باندې ولاړ وي. ته به چاو څوای به د خپل خبر نه دفاع پکې وکي. یو خو ما درته مخ ویل چې هغه نومونه او خبرې دي چې زمونږ عوام خلکو کړی دي، او یو داسې ده چې اوس یې ته چوکاټونو ته راولې دي. هماغه خبرې هم چوکاټ کې اچي، هماغه خبرو ته بیرته یو علمي منطق پیدا کړي، یا په علمي منطق باندې دا خبرې جوړه. دا ته د ادبیات پونځي استاد یې. ادبیات ته د شکل له مخې په دوو لویو برخو ویشي. یو ته نظم وایي، بل ته نثر. تلته خو دې شعر ونه ویلې. ولې دې ورته نظم ویلې؟ ځکه نظم چوکاټ دی، جوړښت دی. نثر چې دی چوکاټ دی، جوړښت دی. دغه خبرې پکې وروسته رامنځته کیږي چې په نثر کې هنري نثر کوم دی، تحقیقي نثر کوم دی. هنري نثر کې بیا د چوکاټونو ناول تشته وایي، اوچرک تشته وایي، تکل تشته وایي، لنډه کیسه. ورته ټول سره تړلي یو خاندان دی. نثر نثر چې نه نیسي، هغه هنري نثر دی. دا وایي که نه؟ په دې باندې یو شاګرد پوهولی شي اوس نه په نظم کې. نظم ته چې کله ځي، اول دغه نظم په دوو برخو ورته ویشي. ورته وایي چې یو ولسی نظمونه دي او بل دیوانی نظمونه دي. ولسی نظمونه په ولس پورې تړي، یعنې هغه نظمونه چې ستا په ولس کې رامنځته شي، ولس ورته نومونه ټاکلي او د ولس د فکر او د خپلې پوهې او د خپل ذوق او کچې چې هغه سواد به ډېر پکې مطرح نه وي، د هغه زیږنده دی. داسې ورته وایي که نه؟ بیا په دې کې چې ته ورته دا فورمونه تشریح کړې، خو یو جوړښتونه دي. دا جوړښتونه ورته بېل بېل وایي. لنډۍ چې شته وي، نیمکۍ چې شته وي، سروکی چې شته وي، غاړې چې شته وي، ببولارې چې شته وي، دا وایي. یا مثلا بیا په امرسې په مانوي لحاظ باندې د میندو سندرې کومې، د خویندو سندرې کومې، د ماشومان سندرې کومې دي، که نه؟ دا ټولې ته ورته ښایي. دا نارې ته ټول مثلا یا په سیمې پورې تړي، او دا مانوي لحاظ باندې دا نظمونه دي. صحیح نظم عمومي چوکاټ شو. په دیوانی ادب کې غزل او قصیده او ربایي چوکاٹ پتو گدا نہ مخیل کلام. مخیل خو کلام دے خلاص، یعنی تب الفاظ کی اس تخیل گوری، وہ چوکاٹ کو نہ دے چتا چوکاٹ ہو. صحیح شعر د تخیلی ژبه باندې د خبرو هنر دی. دا بل تعریف مثلا بل تعریف داس کیږي چې پکې خپل او آهنګینه ژبه د فکر او خیال عاطفي تړون دی.
یعنی دا بیان ک په نثر
اوس ګور دا استاد خبرې چې تو سره شاګرد ته کې ته خدای یو ټکی چې دا دا باید په علمي او منطقي لحاظ باندې وڅېړي. نو کله چې ته دا څېړي، ته اوس شاګرد ته چوکاټ خې، او که ته شاګرد یو محتوا خې، دا محتوا دی په الفاظو کې. دا ادبیاتو کار سره کار الفاظو سره دی. نو دا چې دی اوس هغه ته وښودله، دا الفاظ یې ورته وښودله، هغه تر شا یې دغه شی ورته تشریح کړ، دا خو چوکاټ نه شو، بلکې دا یو رنګینه محتوا شوه. دا رنګینه محتوا ممکن د نثر په چوکاټ کې، ممکن د نظم په چوکاټ کې.
ډاکټر صاحب، موږ یو بل پوښتنه کوم. د ادبیاتو یو لاروی هغه نثر لولي یا نظم لولي، څنګه هغه پوهیږي چې دا نثر شعریت لري او یا دا نظم شعریت لري؟
ګوره، ما خو مخکې ویلي، یو خو ته د عوامو خبرې کوي. صحیح ده. هغه څوک چې تخصصي زده کړې نه لري، هغه خو په دې مسایلو باندې به ډېره ګرانه وي چې پوه شي. خو یو د یو متخصص لیکوال په توګه چې ته یو څوک روزي په دې برخه کې زده کړه کوي، دا هغه د خو باید فرق وي کنه؟ صحیح. اوس موږ څنګه کوو؟ زمونږ متخصص هم زیده عوام په خوله باندې بیا هماغه کتار کې ورسره ودرېږي. نو بیا ستا دغه فرق څه شو؟ دا ادبیات پونځی چې تا ولوسته، دا چې تا ولوسته، ګوره موږ د یو متخصص لیکوال په توګه، یا څېړونکي په توګه به ته چا سره بحث کې.
زوم چې دلته دا روښانه کې چې شعریت هغه توکي څه دي چې موږ
پرې ګوره، خیال شو، فکر شو، عاطفه شو، احساس شو، آهنګ شو. دا بیخي نه کوټلي خبرې دي. کار تخیل چې ده، دا بیخي اساس ته د شعر لپاره مخیل کلام. او تخیل به یوازې په دې پور نه رچ او ته دغه وکړه مصنوعي حرکتو کې. مصنوعي څه معنی؟ چې تشبیه مصنوعي جوړ کې، استعاره مصنوعي جوړ کې. ممکن داسې الفاظ وي چې یا داسې یو شعر رامنځته شي، داسې یو تخیل رامنځته شي چې په هغه کې دا یو توکی هم وي.
تاسو یو په خپلو خبرو کې برخې د شعریت هغه توکی ته اشاره وکړه، هغه د آهنګ. آهنګ موږ وایو چې دا د نظم اساسي توک دی، ځکه که چیرته آهنګ نه وي، او آهنګ خو د خجونو له منظم تکرار نه رامنځته کیږي، که چیرته آهنګ نه وي نظم نه رامنځته کیږي. نو دغه شعر چې ته یو توکي آهنګ بیان کوو، بیا دې وویل چې شعریت ښایي په نثر کې وي.
ته د ژبپوهنې استاد یې، ته د ژبپوهنې استاد یې. آهنګ په نثر کې شته،
او تون
او آهنگ شته که نشته
تون دی
او هغه آهنگ دی چې جملې سره بیل نه یوازې مونږ یا ترکیبونه سره بویل یا فوکس په یو خبر باندې ته کې چې په کوم ځی باندې ته زیات فشار راوړي د خپل آهنگ جوړي آهنگ ام په نثر کې ام په نظر کې او آهنگ د لفظونو ترمنځ په ودون کې دا ډیر مهم رول لوبوي آهنگ دی چې د انسان په حواس باندې تاثیر کوي
یو دقیق اجازه ده خو لحن کې جدا کو سره خبرې ځکه چې هغه ځنګړې لحن موجود
ګوره دا دغه د آهنگ نه دره وزي یا آهنگ له دې نه متشکل کیږي جوړیږي کاغه لحن دی کاغه خج دی کاغه بلتون په وستون دی دغه شی نه خپل آهنگ سرچینه نیسی تا آهنگ به څنګه مثلا جوړه یا آهنگ به څنګه وړاندې خو یا په لحن کې وړاندې لحن پکې رول لري خج پکې رول لري بلتون په وستون پکې رول لري دا ټول په آهنگ په جوړولو کې رول لري نو دا رول چې دی یا دا ونډه چې ده ام په نثر کې ده ام په نظم کې ده وستګوره ته دا لفظونه چې سره پی دا لفظونه چې سره په نثر کې پی ته ګوره خبري جمله یا ته ګوره امریه جمله دا به په آهنگ باندې بیلې دلته ما آهنگ شته دا بیا آهنگ نه ده دا جمله جمله خپل آهنگ لري د غږ دا جګواله ټیټواله زیروبمۍ شکل چې ورته وایي دا زیروبمۍ ورته څه په څه رامنځته کېږي په لحن کېږي که نه لحن پکې رول لري که نه خج پکې رول لري که نه د دغو دواړو له شکلونو نه آهنگ جوړېږي
زه وایم چې که دا لحن او آهنګ او تندا سره بیل شي
نه بیلوه او بیل بیل ګوره بیل شي
آهنګ به یوازې موږ د نظم لپاره
آهنګ کول دی نه 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 آهنګ کول دی دغه اجزاوې دي له دې نه آهنګ متشکل کېږي له دې نه آهنګ جوړېږي ښه آیا داسې مصره زه دغلته په تخته لیکم دوه مصرې لیکم د څپو له مخې به سره برابري خو تر منځ به یې بیا دغه نه وي هغه یو هغه پیوستون به نه وي هغه لحن به صحیح نه وي هغه به څه شي هغه به آهنګ
او لامل به دی چې هلته به خج منظم نه وي
خج لحن بلتون پیوستون دا ډېر مهم دي ګوره ته یو کلمه وړاندې وروسته ولو یا لږه فاصله کې ولوله عامې معنا تغیره عامې آهنګ تغیره
ډاکټر صاحب په نظم کې خو موږ ډیر شاعران لرو چې د هغوی نظمونه شعرونه دي او شعریت لري په نثري برخه کې زموږ کوم لیکوالان دي چې هغوی هنري نثر لیکلی دی او هغه ته موږ شعر ویلی
شو بالکل ګوره ښه دا ژبه چې له عادي حالت نه غیر عادي حالت ته ځي همدغه خپل هنر دی شپون صاحب نثر چې دی دا ماته ډېر اوس ته ګوره د شپون صاحب نثر چې ته لولي تا په ژوند کې ورګډی تا په تیرو تجربو کې ورګډی تا ته د کلي هغه دغه ننداره وړاندې کوي دغه شعر دی
د لری پښتونخوا اکثره شاعران هغوی یو بیت وایي چې کله شعر وایي نو وایي چې ما سره یو شعر دی هغه یو بیت وایي کله ناکله د آزاد شعر او د آزاد نظم ترمنځ توپیر نه کیږي او کله ناکله داسې وایي چې شعر وایي وایي چې منصور نظم دی را سره منصور نظم په ځای دې چې وایي چې منصور شعر دی را سره دغه نومونې آیا شعوري شوي
او دا د کوزي پښتونخوا ورونه چې دي هغوی چې شعر ورته وایي هغوی پکې تخیل ګوري رنګینی پکې ګوري په دې برخه کې د هغوی نوم صحیح دی چې کار یې صحیح ده یو شي کې چې زه ورسره البته په خپل نظر باندې موافق نه یم هغوی چې کله کوم کلام وګوت کې یا احساساتي کې وایي دا نظم دی خو په خپله دا غزل ته بیا نظم نه وایي سره له دې چې دا خو فورم دی فورم دغه فورم نظم دی دا چې شعر پکې شته که نشته دا هغه رنګینه محتوا ده
دا ورسره ډېر شعرونه دي چې هغه ورته نظم ورته خپل دي
نظم ورته لیکي نظم نه خو انکار نشو کولی ګوره نظم که هر څومره یو منظوم کلام شاعرانه شي نظم دی د چوکاټ له مخې خو مو ورته ولی شعر وایو رنګینه محتوا پکې ده یا د لفظونو هغه 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 تخیل پکې په لفظونو کې وړاندې شوی ده موږ ته څه وایي نو په دغه برخه کې د نظمونو نمونه په برخه کې هغه ورونه لږ زره ناغېړي ونې ورته وي خپل نظرونه دي خو داسې یو کار کوي نو د شعر په برخه کې اساس دي چې وایي د غزل یو بیت یا یو شعر دی هغه شعر هلته مفهوم څه ښکاري چې دا یو ډېر لوړ تخیلي او رنګین کلام دی
د ټولنې د فکری لوري د بدلون او ترمیم لپاره اړینه ده چې د ټولنې یو ځانګړي برخه ادبیاتو ته کار وکړي کومې ټولنې چې کمزوري ادبیات لري په فکری لحاظ کمزوري او لګڼو ستونزو سره مخ ټولنې دي د فنکار په نننۍ برخه کې له ځوان لیکوال او شاعر سراج ګلاب سره د هغه په کارونو غږیږو
فنکار
گلاب صاحب سره مشیر کول راش
ډیر مننه
گلاب صاحب شیر ولی لیکي د شیر د لیکل لپاره تاسو سره لامل څه ده
شیر خو لکه د شیر پاک لکه وګیګو مختلف نظریات لري خلک څوک وایي چې د درد په اساس باندې ز شیر لیکم او څوک وایي چې کله په ما ډیره خوشحالي راشي شیر لیکم خو خبره دا ده چې دا یو ذوق دی ما سره دا ذوق په اساس باندې چې د ز شیر کوم نه د مجبوریت په اساس دا کار کوم او نو بل کوم لامل دی او هم د غزما ذوق دی دم د خپل ذوق په اساس باندې چې د ز شیر لیکم
تاسو ډیره خې خبرې ته اشاره وکړه غو د مجبوریت ځینی خلک له مجبوریت شیر لیکي غواړي چې ځان مشهور کړي یا غواړي چې یو بل داسې څوک چې مثلا دا یاد شي د شاعرانو په قطار کې دغه مجبوری آیا دا شاعري خوند لري
بلې زه به درته دومره وایم چې لکه یو لیکوال وایي چې په بیان او بدې باندې په دې برخه باندې شاعري کول داسې دي چې په زور چې د شاعري خرابول دي ځکه شاعري د ذوق شی دی او په دې کې به سنایو او بدایي نه جوړي کله چې ته په شاعري کې سنایو او بدایي جوړي او ریاضت کې او پیساب باندې زیات اصرار کې ټینګار سره شیر لیکي نو پاغه شیر کې به تخنیکی جوړښت خوي خو هغه هنري توم نه چې کوم داغه به کې کمزوري وي هغه به کې دومره نه وي
ګلاب صاحب ته په خپل باندې د شاعري په برخه کې د شی د شیری چوکاټون یا د نظمي فورمونو په برخه کې باقاعده زکړی کړي زکړی په پتغ برخه کې شتک نه
بلې و زکړی کړي دي ته ماسترۍ تر هدا خپل زکړ سر ته رسولې پښتو ادبیاتو کې ما لیسانس کابل پونتون کې کړه ده او تر دوه وروسته چې د ماسترۍ دورې ته تللی ما په 1991 کال کې د کابل پونتون پښتو څانګي د ادبیاتو پونځي پښتو څانګي څخه فارغ شوم ما لیسانس دورم دلته کړی ده بیا د اوس مجبوریتونو په اساس یو دوه کال درې کال چې ما ونه شو کړی چې د ماسترۍ ته ولاړ شم خو تر هغه وروسته چې زه بیا په 1994 کال کې پېښور پونتون ماسترۍ ته چې بریالی شوم اول ته مې چې د ماسترۍ په زده کړو پیل
وکړ ماسترۍ دوره دې اوس بشپړه کړې څنګه
بلې د ماسترۍ دوره مې چې په 1994 کال کې چې بشپړ شو الحمدلله په خو نمبر او په خو شکل سره مې پاتې ورسول
ګلاب صاحب غواړم چې ستاسو د شیر لوری معلوم کم معمولا موضوعات کوم موضوعات تخپل شیری فورمونو کې رنګاړي
زه خو چې مخکز ما کوم شاعری چې وا هغه په حقیقت سترګې نه پټو چې په لومړی قدم کې چې څوک شاعری پیلې نو هغه د غزل نه پیل کوي همدارنګ چې دی به مخکزي قدم په قدم مخکزي او په لومړی قدم کې چې کوم شاعری هغه تبنډی ردسي چې په عشقي بنیاد باندې یا په عشق باندې څرخي
ځکه ځواني می سره په ځواني کې خامخا مين او عشق دا شان ډیر کی
او دا مسله ده کنه چې شاعری وای دا دنیا رحمان بابا وای چې دا دنیا د خدای له عشق پیدا کړي
خو دا نیم بیت ده کنه دا دنیا د خدای له عشق پیدا کړي
رحمان بابا هم دغه ټکی ته اشاره کوي چې دا دنیا د خدای له عشق پیدا کړي او نو دغه سی له عشق چې ده نو حمزه بابا مرته اشاره کړي چې عشق ته خود به نيزه پښتون ما او ما نه د خود له غدا سترګوته همدارنګه دلته به د پښتون ولې ذکر کوي چې د پښتون پښتون ولې هغه تصویر پکې پروت دی هغه کیفیت پکې د پښتون پروت دی چې ځکه په ما باندې عشق رغم حالت راځي زه بیا هم څنګه ما پښتون ما خپل پښتون
او استاد لومړنۍ شاعري لڅ شېډې را متاثر و
د عشق څخه زما لومړنۍ شاعري سب سر کې پټاو نو پتی باندې سر کې پټول نه دي په کار زما لومړنۍ شاعري چې وا هغه په عشق باندې بنا وا او هغه عشق مجازي عشق حق عشق نو
خا اوس سب شاعري کې څه بدلون راغلی
اوس چې زما په شاعري کې زخپل تا ته موړان دی ویلي چې زه د مجبوریت په اساس شعر نه لیکم زه چې د خپل ذوق په اساس شعر لیکم او ډیر نه لیکم لګ لیکم خصوصا چې د نظمونو ته ازما اوس ډیر فوکس شوی دی نظم لیکم همدارنګه غزل هم کله کله لیکم خو اوس شرایط داسې شوي دي چې دا شرایط ډیر بګنون کې دي او په دې حالاتو کې چې زه هر څومره خپل دردونه پټ کما خو بیا هم څنګه وایي چې حمزه صاحب وایي چې اوخ کی وخیار شو بهر ناراضی او جنو شو پیغله
پکاله پاتې شي
ور څنګه کوس موږ خپل دردونه په زړه کې دننه د ځان سره پټ کو بیا حالات نو متاثر کیو او بل د شاعر خبره ده چې شاعر خو شاعر ماغه ده چې هغه څو ویني هغه ته انعکاس ورکړي
او یوازې شاعری کوي یعنی په نظمی چوکاټونو کې قلم آزموي کنه نثر لیکي
نه ما ته دا وړاندې ویل چې زما ذوق جمال چې ډیر زیات دی او زبر تر تسوم چې زما ذوق جمال به ګمړی نو مخبل چې د پلمړي قدم کې چې د ناول لیکلو د ناول یو ټولګه مې بش پړه کړه چې هغه ناوی پل دی وخت ورشه تلنوان لاندې وو او هغه د کابل پونتون په دوه ماسلون باندې لیکل شوی تر دوه وروسته مې چې بیا د ترخی شی به ترنوان لاندې یو بل ناول بش پړ کو چې پاغه کې د غزنمرګ یو غمیز یو دغه بد حالات ناخواله دا پکې نکا دی پکې نکاس مندلې تر دوه وروسته مې چې بیا زما ټول هستی ته د نظمونو ټولګه دا دغه مې بش پړه کړی دا داسې بووی چې بش پړه دا او امدارنګا ور سره پسند کې چې د مقالو برخه ده چې د فکرونو او خیالونو دی ویني میږي د سره پسند کې چې زما ډیر زیات ټول می خوخ دي کتابونه ډیر زیات خوخیږي هغه ورسته ما خام دي چې دا زما ذوق جمال پته کې زیات دي او دغه کتاب چې دی ورسته ما خام نومي
او په دې ورسته ما خام کې د سره خسي دي په چشې بحث کړي
او په ورسته ما خام کې چې زیات عشق بڼه لري او خصوصا چې د ادبي ټوټي پکې انعکاس پکې ادبي ټوټو مندل لري او ادبي
او سراج صاحب تا ویل چې ما د پښتو ادبیاتو په برخه کې ماسټری کړې ده د ماسټری تر کچې د زده کړې کړې سیډنیز برخه کې کار کوي کنه
او بلې سیډنیز برخه کې ما په خپل په غنی بابا باندې چې زور سره ډیر علاقه لرم او خصوصا د فلسفي شاعري سره ډیر علاقه لرم همدارنګ د غنی بابا یو بیت راخلم هغه کې چې د فلسفه روخانه کوم غنی بابا په یو ځای کې وایي چې چیږي وي اجل مولا تاوره وکنه چغی وی اجل مولا تاوره او کنه ته شخاوره نه د غنی څنګه به شخاوره دلته چې د یو وخت ملانو چې د غنی بابا باندې دا تور ولګو چې غنی بابا کافر شوی دی خو هغه د خپل کفر د اعتراض کولو باندې چې زه کافر نه یم مسلمان یم نو دلته چې د قران دوا ایتول راخسته دي چې کل نفس ذائقه الموت والباس بعد الموت دغه خبره ته اشاره کړې ده چې چغي وي اجل مولا تاوره وکنه مونږه خدا وایو کنه چې اجل شته نو اجل نه چې د انسان نه خلاصيږي اول باسه بعد الموت نو به دلته دا وایي چې چغي وي اجل مولا تاوره وکنه ته شي خاورانه ده غني څنګه به شي خاوري دلته بیا لکه اسلام چې آیات شریف دی چې پس د مرګ ژوندون حق دی نو دلته غني بابا هم دغه ټکی ته اشاره کوي چې چغي وي اجل مولا تاوره وکنه ته شي خاورانه ده غني څنګه به شي خاوري
دغه پړم چې استاسي او غزل دا وخت کی تاسو ول ولې وی وای او ریونکو هم پته مې چې ساسي شاعري واوري
bale یو غزل بس درته وړاندې کما نن می راغختې سبا در نه پښتنه کوم نن می راغختې سبا در نه پښتنه کوم استاد هتی رکړنی پارک به پلټنه کوم تدا سیونه وای تیر شو سچ شوی هیر شو تدا سیونه وای تیر شو سچ شوی هیر شو او زه د مازی پزما کا غرزم غرویګنه کوم او ته ماشوم نه وینې به صدا لیونه وکنه ته ماشوم نه وینې به صدا لیونه وکنه چې د مېلی سیب لیونو ته دی ستاینه کوم وخت برازی د مظلوم اوخ کې بغواشی داسي وخت برازی د مظلوم اوخ کې بغواشی داسي زه خو دی وژنم ترې د خپل قتل غوښتنه کوم او د خپل پلارجان د زنکدن سلګۍ مې نه هیریږي د خپل پلارجان د زنکدن سلګۍ مې نه هیریږي په هر قدم لګیم ستا د مرګ ساره نه کوم سراج ګلاب د ګلونو بڼواله مړکیږي
سراج ګلاب
د ګلونو بڼواله مړکیږي نشي که هر څو زده دی بڼوال ساتنه کوم نشي که هر څو زده د دې بڼوال ساتنه کوم
ډیر مننه کورونه شکر مشهور کیسه لیکوال ډاکټر سمیت وایي چې د کیسې پیښې باید منطقي تړاو ولري او د همدغه منطقي تړاو په اساس کیسه خوندور کیږي د زرپانی په نن نه پانه کی سموخ همکارا وګمه جبار خلنده کیسه نیمګړی ریپورت دراوروي
زرپانا نیمګړی ریپورت خپل مې کوری کارداري په بیړه را واخیست مخکله دی چې بهر راووځي په جیب کې ټلیفون په شرنګا شو bale آسف جوړ په خیر سمه ده بس همدا اوس روانېږم خخا سمه د ټلیفون د پرې کېدو وروسته یې په خپل ببرو ویښتو لاس تیر کړ بهر برانډې ته لانو وتلې چې تر شا یې ګلاب ورغ کړ نن یې 15 ورځ وچې په یو ریپورت یې کار کاوه بیخی ترې لورې غلط کړې وو ایم الله تنکې ځوانو چې د ژورنالیزم ډګر ته مخه کړې وه اوس یې بلا تجربه هم حاصله کړې وه. هغه د چا خبره د سیمې په وتلو ژورنالیستانو کې راتلو. ډېر ځله به نورو دوستانو ورته ویل چې په ځینو خارښتي رپورټونو پسې مه ګرځه، خو د ایمل سم مرض ګرځېدلی و. دا ځل یې بیا په یوه رپورټ کار پیل کړی و. مخکې له دې نه چې دا کار پیل کړي، څو کسانو ورته ویلي و چې له دې موضوع تیر شه، هسې نه چې کوم تاوان در واوړې. خو ایمل خپل ضد نیولی و. هیواد چې په دې رپورټ کې د ایمل همکار و، هغه هم راغی او دواړه پلی روان شول. دوی دواړه په یو نامعلوم لوري روان وو. هیواد څو ځله ترې د ځای پوښتنه وکړه، خو هغه یوازې د سر په اشاره هغه ته د وړاندې تلو وویل. له بیک نه یې د اوبو بوتل راواخیست او په سر یې واړاوه. په تندي یې مړې مړې خولې راماتې وې. له اوږې یې دسمال راکوز کړ. په ډېره بیړه یې په خپل مخ او تندي راکش کړ. له ډېر اوږد مزل وروسته یوې خړې غونډۍ ته ورسېدل. د غونډۍ په خوا کې د خاورو یو وړوکی کورګی و. دروازه یې ټک ټک کړه. له هاخوا غږ شو، څوک یې؟ خورې څوک سړی شته؟ غږ تر ډېره ورک شو. له اوږده ځنډ وروسته یو سپین ګیری راووت. له ستړي مشو وروسته د کور شاته د شوې د ونې لاندې چې له رنګي سیوري نه یې داسې معلومېده چې ښه پخوانی ده کېناست. له ډېرو خبرو وروسته د ایمل په څېره کې خوښي څرګنده شوه. اوس یې په څېره کې نه هغه ستړیا معلومېده او نه هغه خفګان. خپل بایک یې پرانیست، مایک او ریکارډر یې ترې راوویست. سپین ګیری هم ورسره په خبرو بوخت شو. هیواد یې هم په منډه منډه څو انځورونه واخیستل. ښه ساعت خبرې به لا نه وې شوې چې د سپین ګیری په څېره کې قهر غزونې وکړې. مایک یې په لاس وواهه او په چغو یې پیل وکړ. زهی کافرانو جاسوسانو، خپله مخه وهئ، زه ستاسو دې وزګارو خبرو ته نه یم وزګار، ورک کېږئ چې وم نه ګورم. سپین ګیری خپل کټ په تخیر کې ونیو او روان شو. دوی یې په ځای پرېښودل. د ایمل خبره په خوله کې وچه شوه، بیخی یې د خولې اخ نه بود. سر یې وڅانډه او روان شو. په لار کې هیواد ډېرې خبرې ورته وکړې چې له دې رپورټ نه تیر شه، خو هغه لکه د لیوانو په څېر په مخ بې واره لاس کش کاوه او وړاندې روان و. د غرمې دوه بجې به وې. سور داغ و، نه پکې د سترګو په لیدو کوم کور ښکاره کېده او نه کومه ونه. لوږې او تندې نور دې حد ته رسولي و چې قدمونه یې هم بې واکه شوي وو. له ډېرو منډو ترړو وروسته یې دا وروستۍ مرجې وه چې په ډېرو خوارو سره یې پیدا کړې وه، او هغه هم داسې شوه. ځان ورته ډېر نیمګړی نیمه خوا ښکاره کېده. ډېر د کمترۍ احساس یې کاوه چې ولې هغه سړي ورسره مرکه ونه کړه، ولې اوس دا رپورټ د یوه نظر له امله پاتې کېږي. کله کله به چې د هغه بوډا خبرې ور یادې شوې، له غوسې به تک سور شو. خو څه یې کړي وای، مجبوریت یې و. په جیب کې یې ټېلیفون په شرنګا شو. بله، السلام. د سلیکلو وروسته یې خدای پاماني وکړه. یو دم یې په رنګ کې بدلون راغی. له ډېرې خوښۍ نه یې چغې کړې، هیواده و هیواده. هله ځواني مرګ شي چې کار وشو. هیواد په وارخطا یې له دفتره راووت. څنګه کار؟ یاره رازنن چې هر څنګه وي بس پوره کوم یې. نهه نیمې بجې به وي چې دواړه بیا له دفتره ووتل. دا ځل یې دومره ډېر مزل ونه کړ. یوازې له ښار څخه 2 کیلومتره لرې لاړل. په ډېرو پوښتنو پوښتنو یې ځای پیدا کړ. د حجرې ور یې وټکاوه. له ټک ټک سره سم یو د غټې ګیرې خاوند بهر راووت. ایمل او هیواد دواړه په یوه کټ کې ناستل. ټول غلي وو. په هیچ چا کې د خبرو توان نه وو. ایمل چې تر څو ځان خبرو ته جوړاوه، د اوږدې ګیرې خاوند په خپله ګیره لاس کش کړ، پرې راړومبی شو. ښه وروره، تاسې زما له ابا سره څه کار لرئ؟ هسې وروره، موږ ورسره یو څو خبرې کوو. ایمل اول ورپورته شو. تر څو یې چې خبره کوله، سړی ورنږدې شو او په غوږ کې ورته څه وویل، خو ایمل بیا هم خبره ورغبرګه کړه. خو خیر، بیا هم سړی سر ټیټ کړ او له حجرې ووت. څنګل یې په خپلو ورنونو ایښې وې. دغو فکرونو او سوچونو ډېر ساعت دوام وکړ. د دروازې درازې د فکرونو لړۍ وشلوله چې پورته یې وکتل، هماغه د اوږدې ګیرې والا و چې یو کس یې له اوږو نیولی و راننوتو. خواته یې کېناست. په خبرو یې پیل وکړ. کاکا، زما نوم ایمل دی او زه په راډیو کې کار کوم. که ستا یاد شي، په هغه کس کې چې خلک مړ شوي وو، زه غواړم په هغې یو رپورټ جوړ کړم. ګوره، یوه خبره چې نه به راته نه کوې، ډېر په مشکلاتو مې پیدا کړی، تو خو عیني شاهد بې. سپین ګیری ورته برګ برګ وکتل. هیڅ غاګې نه کاوه. بوډا په کانځا وشورو وکړه. سی چې په خله راتلل هغه یې ورته وویل. سپینګیره همغه شان په کانځلو لګیا و چې دوی ترې پورته شول. له حجرې بهر شول. مخکې له دې چې په خپل موټر کې کینی په خوا کې د تورو فیکو موټر ودرېد. څو وسله وال کسان ترې راکوز شول او دوی ته یې د ودرېدو اشاره وکړه.
د ادب جام دا برخه مو د پښتنو یو میډنی او جنگیالی شاعر تیمن د ژوند احوال ته ځانګړې کړې ده. د ادب جام دا برخه سهار ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام
تیمنی. د تیمنی په نامه موږ د پښتنو یو پخوانی ادیب او شاعر پیژنو. خدا نه درو خانه چی د دې شاعر نوم تیمنی وو که د تیمنی قوم ته منسوب وو چې دا قبیله په غور کې اوسی. د غوري شاهانو په اثر کې لکه نور پښتانه شعرا چې تیر شوي دي یو له هغو څخه تیمنی ده چې د ده ځینې اشعار تر اوسه هم د زمینداور په غرو او رغو کې د خلکو په یاد دي. د سلطان غیاث الدین غوري معاصر وو. څنګه چې د ده یو شعر په زمینداور کې میندل شوی دی نو دا په ټینګه ویلی شو چې دی په زمینداور کې اوسېده. او لکه څنګه چې څرګنده ده د دغه سلطان پاچاهي په 1500 هجري په حدودو کې وه. نو د تیمنی ژوند به هم په همدغه عصر کې وو. تر دې زیات نور د ده احوال نه لرو. استاد علامه حبیبي د تیمنی په باب وایي چې په 1400 هجري کې چې زه د هلمند په کلو کې ګرځېدم په یوه کلي کې د شپې د زلمو بنډار وو. هلته به ځینو په خواږه غږ نارې کولې او ځینو به نڅل او بازو با بدلی او سندری ویلی. د دې بندار په یو خوا کې یو سپینګیره ناستو. کڅه هم زمانی نه تلی وو او ویښتان یې تک سپین وو خو خوش ارواح سړی وو او زړه یې ځوان وو. دې سپینګیری د زمینداور په غرو کې د زلمیتوب ښې شپې ورځې تیرې کړې وې او د هلمند پر غاړو یې د مینې په دنیا کې خپله ځواني خاورې کړې وه. د سترګو دیدې لږ شوی وو خو زړه یې بینا وو. غوګونه یې درانه وو خو سود یې پر ځای وو. زلمو ده ته په درنه سترګه کتل او ده هم په خپلو خوږو سندرو بزمونه تودول. د خپل زلمیتوب کیسې به یې کولې او د هلمند د غاړو او مدنیت سړي افسانې به یې چې ده ته له تیرو نیکونو څخه رسېدلې وي بیانولې. دې سپینګیري په خپلو سندرو کې د تیمنی په نامه دا شعر په ملي وزم او خوږه لهجه ولوست چې د پښتنو یوه زړه ادبي ټوټه ده. هغه شعر داسې وو: نن زه غږېږم په صفت د سلطان. نن زه غږېږم په صفت د سلطان چې دی بادار غازی ملک د جهان. د فیروسکو او غور رڼا له ده ده. د فیروسکو او غور رڼا له ده ده. هم د تیرو تورو برېښنا له ده ده. چې توره وکاږي چړتونکي خالي غلیمې کله کړي په توره سیالي. غیاث الدین د غور زمری علی شان د اسلام دین د په توره روخان. نن زه غږېږم په صفت د سلطان. ما د داور په ځمکه ولید ارم. ما د داور په ځمکه ولید ارم. دا د جنت په څیرو بڼخه حرم. د فیروسکو په دود ودان دی نه ښکلی هر ګل څخه خندان دی نه. دلته کړونګې دي غږونه کوي اوبه بهیږ سرودونه کوي. هر سړی ګوري چې ولاړ وي ایران کړي نندارې د خاوند د بستان. نن زه غږېږم په صفت د سلطان. غیاث الدین د جهان لمر دی نه عالم له ده ډېر بهرور دی نه. هند روخانه په اسلام کوي نه له ځانې خوښ خیر الانان کوي نه. چې په غور کې نیلی زین کوي نه پر کافرانو یې ناورین کوي نه. چې په غور کې نیلی زین کینا پر کافرانو یې ناورین کینا. تل دې بری وي د غازی پر میدان. زه تیمنی ستاینه کړم د سلطان. نن زه غږېږم په صفت د سلطان چې دی بادار غازی ملک د جهان.
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور.
هر انسان ځانګړي فکرونه کوي. د ټولنیزو ناخوالو، خوښیو او راتلونکو په اړه ځانګړي فکری زاویې لري. په نننی ورېښمین خیال کې د یو شاعر له ژبې څو پوښتنې اورو. لچانو پوښتم چې څه روان دي، لچانو پوښتم چې څه بکیږي، لچانو پوښتم چې څه روان دي، لچانو پوښتم چې څه بکیږي، لچانو پوښتم حالات څنګه دي، لچانو پوښتم چې څنګه یم، لچانو پوښتم چې ولې ژاړم، لچانو پوښتم چې ولې چوپ یم، لچانو پوښتم چې درد څنګه وی، لچانو پوښتم چې مینه څه ده، لچانو پوښتم هغه څنګه ده، لچانو پوښتم چې چرته بوي، لچانو پوښتم چې ولې نشته، لچانو پوښتم چې چرته لاړه، لچانو پوښتم چې ولې نه یم، لچانو پوښتم چې ولې نه یم، لچانو پوښتم چې څنګه ورکیم، لچانو پوښتم چې پلار څنګه وی، لچانو پوښتم قرار څنګه وی، لچانو پوښتم یار څنګه وی، اوس مې زړه ټک پکې چوي، لچانو پوښتم چې خار څنګه وی، څوک به جواب د خاموشۍ راکړي، څوک به مفهوم د تنهایی راکړي، څوک به مې شعر پخلا کړي، څوک به رنگینه شان نړۍ راکړي، څوک به مې سترګې واکړي، څوک به پیغور راته د بېوسۍ او بې کسۍ راکړي، څوک به خوښي تعریف کړي، څوک به خفګان ښکاره کړي، څوک به خوښي تعریف کړي، څوک به خفګان ښکاره کړي، څوک به دې چوپ جهان ته مات شوی ځان ښکاره کړي، څوک به یې فرق وښیي او څوک به راز ښکاره کړي، نو څوک به دعا راکړي، څوک به رڼا راکړي، نو څوک به دعا راکړي، څوک به رڼا راکړي، څوک به مې مړ ژوندون ته آدمي سا راکړي، داسې څوک شته، داسې څوک شته، دا انسان چرته بوي چې مې حواس را غونډ کړي، داسې څوک شته، نه هیڅوک نشته، زه لکه خلاص کتاب وم، خاورو ایرو کې پروت وم، ما وی چې لوست به شما خو هیچ چا ونه لوستم، نو څوک به مې ولولي چا لوستی یم، څوک به مې ولولي چا لوستی یم، څوک به مې وغږوي، څوک به الفاظ راکړي، څوک به انجام، څوک به آغاز راکړي، نو داسې ولې هیڅوک څه نه وایي، دا جهان چوپ ولې دی چې نه څوک راز ښکاره کړي، انجام یې ګونګ غوندې دی، نه څوک آغاز ښکاره کړي، نه راته دا معلوم شول چې رانه وروسته څه دي او رانه وړاندې څوک، بس هر څه ګونګ غوندې دي،
yeah.